د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم نوریاس نوریم د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو هر کله کوم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې نن د پنځشنبې ورځ د 1499 یوم هجری المریز کال د تلیا میزان د میاشتې دریمه د 2020 میلادي کال د سپتمبر 23 سره برابر ده. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل لارې او لاسته د ډلې ایزي وژنې وسلو د لوېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماتانو غوښتل چې له دې هېواد ووځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال په رون وویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوالو ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا وکړه. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه پرون په ار کې لاسلیک شول. دوی لمریزې دي چې یوه په کابل او بل په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی ده چې له 1.5 نه تر 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیګ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیګ په کابل کې پیل شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږی کوي او په دغه هېواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربه شي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلې ایزي وژنې وسلو د لوېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز وویل یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی د غیا اسمبلی ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامی جاسوسي تورن کړل او امر ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې بلغاریا خارج شي. په پلازمینه صوفیا کې د روسي سفارت ویلي دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماتانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شوو او مړو شوو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومې نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر اوو مترو پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرامه وزن لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28.2، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.9، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28.12، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.6.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د سولې په پروسه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس و چې په دې وروستیو کې په دې اړه یوه سروې ترسره کړې ده. د خصوصون کې وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډېر زیات چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت ده.
1.1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې وروسته له دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په بیلاروس په د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې اعتراضونه پیل شول. د ژوند رنګونو کې مو په کابل کې له یو خټګر سره خبرې کړې دي.
استاد راته دوا کړې، خوشکاریم کوم، مثال پلسترم کوم، دا سنگشانیم کوم.
مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوین نړیواله غونډې ته پرون وویل چې په افغانستان کې کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی وي. اشرف غنی زیاته کړه کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي، ناوړه اغېزې به نورې هم پسې پراخه شي. احمد چیبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي، ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمیرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل:
افیشلی Our total deaths are 1,446.
در رسمی شمیرین لمخیز مشتلفات 1,446 او غیر رسمی شایو و زر نور بی. ولس مشتر غنی اندیشنه و شده که چرتا در کرونا ویروس مثبت پیشی پا جمعی که ادامه پیدا کری ستونزی بزیادی کری. افغان ولس مشتر بیا و بیل چه در کرونا ویروس پریدل یو ناسابی پیشه و چه لبد مرغی در افغانستان پر اقتصاد ناوره اغیز وکرد.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوس دا غوښته چې د ناروغي قوت په دژمي په ترڅ کې پاتې شي کنه شي. اغیزې سخت دی، ځکه چې موږ سږ کال د 3.5% اقتصادي ودې اټکل کاوه او اوس منفي 5% ته راښکته شوي یو. په افغانستان کې د کورونا لومړۍ مثبته پیښه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شوه. د کابل پانتانی روغتون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمې د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي، علاوه دې نه چې د کورونا وژونکي او خطرناک ناروغۍ باندې خلک وخته کیږي، دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغۍ لکه انفلونزا او تنفسي ناروغۍ هم د موږ وګړو د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ څون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی، هغه مخې په وطن په دوبي کې یا په ګرمۍ کې
ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د ژمي په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ. چوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوې دي او ټول تلفات تقریبا 9 لک اتیا زرو ترسیش.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خبره له هغو موضوعاتو وه چې د امریکا په کانګرس کې یو شمیر استازو یې په اړه تېره ورځ ډېرې پوښتنې مطرح کړې. د سې شنبې په ورځ د کانګرس په استماعي غونډه کې دا موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو برخه وه. خلیلزاد په خپلو خبرو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حقونه امریکا ته ډېر مهم دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ د سپتمبر په 22مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر حقونو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې د افغان ښځو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights
مغوالو ډاډ ورکړو چې بشري حقوقونه د خزو حقوقونه د اقلیتونو حقوقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقوقونه په ځانګړې توګه د خزو حقوقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې لپاره افغان خزو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل ووسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بې احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسي جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسي جرګې دوه غړیو په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
la taliban sara pa mawafiqa ki bayad da afghanistan da tulo shuzo o narina o haquna khwandi patashi bayad shwanze o ta la tag da junu makhwana niwal shi zumush da ta'sisat o da lamansab galu da demokrasi o asadai fa barkha ki da lastar awrano da shatag lamal nashi
not a deal that backtracks on the great achievements of freedom and democracy.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان ښځو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسې مننه کوو ښځې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لویه اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د ښځو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکل لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استاذ مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: له شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیکي په کانګرس کې ولوست او هغه پښتني و پښتي چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استاذ برندا لارنس د دې پښتني په جواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع ولې نه شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې ښځې د زده کړو او کار حق لري، ښځې کولای سي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې که طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور ښځې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ ښځو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان ښځو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د ښځو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
وړاندې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له مشر سره مرکه کړې. د ادارې په وروستیو کې د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه یوه څېړنه ترسره کړې. خو بیا هم د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. اسدالله لودین ته به غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود، او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2021 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي یا یې د 2000 کچې ته راکموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي له افغانستانه د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبانو روغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویر لري چې د غور مسلمانانو سخت دریزه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نه کړي. د افغانستان په طبیعي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلی چینایي پانګوال د کارتا لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلی دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملا ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلي قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوي هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اورې د سهار و بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې په مالي مرسته په دې وروستیو کې یوه څېړنه ترسره کړې چې تمرکز د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. په دې اړه ملالۍ بشیر د دغې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغې څېړنې موندنې څه ښیي او څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تل پاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابل د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه یې داسې وو چې ښځو یې د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړې لیکونه چې ښځې پکې لاسلیک کوونکې ونډې درلودې د هغو هوکړه لیکونو په پرتله ډیر اوږدمهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لورې لاسلیک شوی وو. نو دغه خپله یوه لوی مثال ده چې موږ دې ته هڅوي چې د ښځو ونډه په سولې په پروسه کې تقویت کړو، لا هم پیاوړی کړو او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو، انتقالي عدالت، ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړو ترسره کولو کې د ښځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې ترسره شوې ده؟
دا څېړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې ترسره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې مانالرونکو ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د ښځو مانالرونکو ونده په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولا سولې نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې خزې باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سي سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي، هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې ده د ښځو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وه. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډېر زیات دی چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت دی. د دغې احصایې پر بنسټ د دې ولایت ته د البته د 1450 کال د نفوسو د شمېرنې د احصایې پر اساس د ولایت ته امتیازات ورکول کېږي. احسان آریانی نور جزئیات راکوي.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلی او د خوست نفوس بیا وشمیرئ ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشاریه 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، له هغې وروسته د مکتپاغي باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو. دوی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کېږي، هغه به د شپږ نیم لکو خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 1 لس لکه خلک اوسېږو.
د خوست د ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لس لکه کسانو ته رسېږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لکه وګړو سهمیه ورکول کېږي.
تقریبا 3 لکه ماشومان خوست کې واکسین کېږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لس لکو ته رسېږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجې ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل توتاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1450 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
الکترونیکی تذکیرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ د ټیک نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1450 هجري کال را وروسته پکې د نفوسو شمېرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمېرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمېرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روس تر دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په پلازمینه مینسک کې اعتراضونه پیل شول او د هغو هیوادونو لست نور هم پسې اوږد شو چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکو له بریالیتوب سره مخالفت کوي. احمد شیبر راپور لري.
الکساندر لوکاشنکا د دې سربیره د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه چې له څو اونیو راهیسې په بې ساري توګه په بیلاروس کې د ده پر ضد اعتراضونه روان وو او د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کاوه. د روسیې په دغه پخواني ایالت کې چې څه باندې 9 میلیونه نفوس لري، لوکاشنکا په پټه د لوړې مراسم ترسره کړل، خو بیا هم د اپوزیسیون د غړیو له مخالفت سره مخامخ شو. پخوا اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالتونو تر انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو سره د لوکاشنکا د ځواکونو له لوري تشدد په سختو ټکو خندلی و. اوس د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا تر لوړې وروسته ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمنی، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند او استونیا اعلان وکړ چې دوی د لوکاشینکا حکومت په رسمیت نه پیژني. روسیا بیا له لوکاشینکا سره ښه اړیکې لري. په ماسکو کې د ولسمشر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف د لوکاشینکا د لوړې په مراسمو له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل که دوی داسې پرېکړه کړې وي دا په دې معنا ده چې دوی ته دا منطقي ښکاري. تر مراسمو وروسته د ټایم کرنټ تلویزیون د خبر له مخې د منسک ښار په زړه کې تر 500 ډېر کسان راغونډ شول. د بلاروس د بشري حقونو سازمان د لوړې تر مراسمو وروسته په منسک کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ. د بلاروس دولتي اژانس وایي چې د لوړې په مراسمو کې په سلګونو جګپوړیو چارواکو برخه واخیسته، خو د برخوالو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه. د لوړې د مراسمو پر مهال لوکاشینکا وویل چې هغو هیوادونو چې پرمختللې ټکنالوژي لري له ګواښونو سره مخامخ کړ، او د دې هیوادو هدف د خپلواکو هیوادو له منځه وړل دي. تر دې مخکې لوکاشینکا لویدیز حکومتونه تورن کړي وو چې اعتراض کوونکي اعتراضونو ته هڅوي. د لوړې تر مراسمو لږ وروسته په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندیدې سویتلانا چخانوسکایا وویل کله به هم د لوکاشینکا له درغلیو ډکه بریا ونه مني. دې د بلاروس له خلکو وغوښتل چې مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې کندهار ته د سفر په مهال وکړې. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دورو مذاکراتو کوربهتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون لاسلیک شول. په دې پروژو یو سلو شپېته میلیون ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو اس ای ډ تمویلوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلیزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. او بلغاریا له دو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي.
دا ژوند رنگونه
عبدالله کوس د خپل کار پاک لکه معلومات راکې چې تاسو څه کار وکې؟
منګه دغه بام کې دغه وکړه، درزونه بند کړه، مرمت مکرل لاندې دا ټپونه ملګر تشنابونه کې صفایي مکرل. بس
دا کار تاسو چیرې زده کړی؟
دا ما پاکستان کې زده کړی. پنجاب او هغه سره دا کوم شاګردي کوله تقریبا درې کار مې سره شاګردي کړی. بیا هغه دا ته اجازه کړې ده چې ته دینه پس ته نور کار کول شي په خپل دغه باندې ځای چې کار کوي. خدای دې مخ رڼا کړه. استاد راته دوا کړی خوشکارین کوم مثال پلاسترم کوم دا سنگشانین کوم تعمیر کې کوم یو کار نو هغه چټ لګو کاشي لګو نو کوم کار چې په مخ ته راغی هغه په مخ وړو.
تاسو ویل چې درې کاله شاګردي کړی؟
درې کاله مسلسل کار خو ما ډیر وخت کې تقریبا دا شل کاله به دا شي کېږي چې زه دا ګلکاری کوم.
نو تاسو ډیر کارونه نمونه واخیستل، آیا په درې کالو کې دا ټول زده کیږي؟
خو داسې کار اوس دا کور چې جوړای کنه دی کې یو کوټه کې ګوره یو کوټه کې فرشم راځي. دا فرشونه موږ دا کانکریټ وته لاندې دا کنه پلاسترم راځي خشکاریم راځي می باید مغایزه کې مغه په یو مسلسل مغایو تر رواني کنه د سینې چې مشریو مې ښکاره او کایو مې پلاستر او کایو مې دغه دا خونه ده. مغه په یو اتاق چې کې دا ټول مغه مغایو اتاق موجود دي.
یعنی تاسو دی یو اتاق ټول کارونه کوي؟
بله.
د سې سويچ کوم راستا سي کار وکي د غرمې ډوړې تم به کار نه سي تر بیګه پوري پوګي نه سختای
او امدق څه ولا شوې دي چې د سې کار راغله ده چې مثال هغه کار به بس ختمه شي. مثال پرې دین وس مثال دا چاچ لنټر راځي کنه دا لنټر راځي دا چې ختم کړي نه پوري ته باید دنه چټي ونی کې چې دا باندې کې دا چې تا لګ د سره غلطات وکړو د کې دا جوړ راځي دا جوړ دته و چې یو ځل کانکریټ واچي هغه خانه وچ شي بیا دوباره بیا پیغه مخ باندې ورچه نو هغه بیا جوړ نه نیسي هغه وبزي.
څنګه د پوګي ناس بیا کار کولای شي؟
مجبوري چې مجبوري نه بیا کنه کوي کومې د سم درد کوي هغه درون کاری چوکګز د لاس کی بلچا د لاس کی د زور کار دی نه ټول
بیا تاسو د ورځې 100 روپۍ ګټي
500 شپږ سو او 700 داسې ملور کوي نو هغه مالک سره کوم لګ لګ کار نو هغه 100 روپۍ در کوي 200 در کوي تاسو هم کټګه دا سرکار کوي هغه 500 شپږ سو مزدور 200 داسې
په کور کې بیا څو بل دونه دي
کور کې نه
څنګه د به دي دغه ټول خرڅ مصرف ته برابرولای شي؟
برابرۍ کې ته خو گزاره وکای نه شي څونه چې غټه کنه ما خپل دغه د بګوري ما سره دغه وکای
پام دې سره.